درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده د لبریز دیارلسوه نه نیویم د سنبولې دیارلسمه او د میلادي 2000 د اکتوبر څلورمه د ازادي راډیو د خبری مجلې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د ننګرهار په پرونی حملې د غبرګونونو او نور موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د میدان وردګ شارواله لوی مرګونی حمله روغه ووته. په اورزګان کې د طالبانو په خپل منځ کې نښتې شوې دي او د امریکا ولسمشر وایي روغتیایي حالت یې ښه دی. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ شارواله ظریفه غفاری د وسلوالو مخالفانو لوی برید روغه وتلې ده. میرمن غفاری ازادي راډیو ته وویل برید پرون د کابل په ارغندې کوتل کې هغه مهال پرې وشو چې خپلې دندې ته روانه وه.
د ارغندې کوتل ته سیرمه د ملي اردو یو سي په 50 متري کې دغلته طالبانو په خېټ کې امینې نیولې وو. یو مرمۍ مخکې موټر ولګېده، نو ټولې په شام کې ولګېده، خو خوشبختانه موږ ته هېڅ نه زیان رسېدلی.
تر اوسه پورې د کابل پولیسو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم په کابل ښار کې پر ظریفې غفاري برید شوی و چې هغه مهال پکې سرسري ټپي شوې وه. د اورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویاند احمد شاه ساحل وایي د ځایي طالبانو ترمنځ دغه شخړه پرون د ترینکوټ ښار د محمد نبی خان اډې په سیمه کې شوې ده.
د دوه دوه ډلو ترمنځ پر مځکه باندې شخړه وه. دلته فکر کوم د موکمې د پاره راغلی و، جګړه کړې وه. تقریبا اته نفره مرګ ژوبله لري. دا چې څو نفره پکښې مړه دي، څو نفره پکښې زخمیان دي، لا روښانه نه ده.
په سیمه کې ځایي اوسیدونکو هم د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په یاد سیمه کې شخړې شوې دي. د محمد نبی خان اډه د ترینکوټ هغه سیمه ده چې د چارواکو په وینا د طالبانو مرکز پکې دی او لوړپوړي ولایتي چارواکي دلته ناسته ولاړه او غونډې کوي. طالبانو تر اوسه د دې خپل منځي جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې ویشتی دی. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي دغه کس غوښتل چاودیدونکو موادو ډک موټر د ملي اردو د یوه مرکز مخ ته وچاودوي. د دفاع وزارت له خبر پاڼې سره سم پر انتحاري د ملي اردو له ډزو سره سم چاودنه شوې چې په نتیجه کې له انتحاري پرته بل چاته مرشوبله نه دی اوښتې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي. ښاغلی عبدالله به د هند له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد د ونډې او ملاتړ پر لارو چارو وشغېږي. هندي رسنیو ویلي چې دغه سفر د اکتوبر په 16مه چې د راتلونکې سه شنبې ورځ ده پیلېږي. په افغانستان کې د ښځینه فوټبالرانو کلنۍ غوره لیګ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي دغه لیګ راتلونکې چهارشنبه د تلی یا میزان په 14مه په کابل کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 24مې دوام کوي. د فدراسیون پر اساس په دې لیګ کې شپږ لوبډلې ګډون کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر شوالی احساسوي او هیله لري چې ژر د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ هغه 3 دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خبره کړې ویلي چې راتلونکې څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلی ترامپ په امریکا او نورو نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ده ملاتړ یې کړی دی. د ایران حکومت ایرانی ولاسل فرانسوي څېړونکي فریباد عادل خوا له یو کال حبس وروسته په موقت ډول خوشې کړه. د عادل خوا مدافع وکیل سعید دهقان پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موکله ورسته لدی خوشی شو چې په پښکه یو الکترونیکی کړی ورواچول شو. فریبا عادل خوا چې د پاریس د سیاسي علومو د مطالعاتو مرکز چیرونکو د تیر کال په جون میاشت کې ایران ته د سفر په محال د ایران د استخباراتي ځواکونو لوري ونیول شو. نوموړی د سشکال په می میاشت کې په 15 کاله بند محکومه شوی و. اوس هم مدافع وکیل ویلي که قضایي چارواکي دا درک ولري چې رخصتي یو حق دی نه امتیاز، د کورونا وبا پر مهال باید ټول سیاسي بندیان خوشي شوي وای. او په روسیه کې د چاپیریال ساتنې فعالانو په کمچاتکا سیمه کې د یوه ایکولوژیکي یا ژوند چاپیریالي ناورین خبرداری ورکړی دی. د روسیې د لرې ختیځ چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د کمچاتکا ټاپو وزمې سواحلو ته له تګه ډډه وکوي. دا خبرداری وروسته تر دې ورکول کېږي چې په دې ټاپو وزمه کې په پراخ ډول د اوبو دننه ژوي مړه شول. د ازادي راډیو روسي څانګې پرون وویل د سمندري ژویو مړي لږ تر لږه په دریو سیمو کې د سمندرونو غاړو ته اوبو راوړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 10. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 11. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 10. او جلال آباد کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 13.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ننګرهار د غنی خیلو په پرونی حمله خلکو او حکومت پراخ برګونونه شودلی.
لیر روان ما یو دمی بم اخلاص او بزن پیرم هسپتال لیرم او خپم نو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې کوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د برېښنا له کموالي شکایت لري.
دریت څلوي زره کسانو کارګرانو کار کو په دې ځای کې تقریبا 15 زره کارګران موږ د لاسه ورکړل.
د کورونا لکبل له اوږدې مودې وروسته زده کوونکي د شونځیو د دروازو په پرانستلو خوشاله دي.
ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید پر چوکې کې یو نفر کې نه.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اوري. زمو شخله ازادي راديو اوريد. ازادي راديو خبرونه د سهار له اوده ماشام تر او په مزني صفه 12 پښنی ویو په یو شمیر شارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوري و بجه او 8 دقیقې شوې. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې په پرونی خنړی برید پراخ برګونونه څرګند شوې دي. د افغانستان ولسمشر دا برید نه بخښل کیدونکي جنایت او د ملکیانو د وژلو لپاره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ګډه هڅه بلل لري. په دې موټر بم برید کې د ماشومانو په ګډون ډیر لستنه وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په غنی خیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درانه موټر بم چاودنه داسې مهال وشو چې ملکیان او د ښوونځیو زده کوونکي پلی او په موټرو کې لسیمې تیرېدل. چاودنه په داسې ورځ وشو چې د کورونا وبا له کبله له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د ټولو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د جان محمد په نوم د غنی خیلو یو اوسیدونکی وایي زده کوونکي ځکه زیات ژوبل شول چې د چاودنې په وخت کې ځینې له ښوونځي رخصت شوي وو او ځینې ماسپښین وخت ښوونځي ته په لاره وو.
یوې بجې درسونو دپاره واپس له لیسې ته او درسونو دپاره دوی هم د دغه پیښې قربانیان شوي دي او هغه چې د لیسې نه رخصت کړی شوي کورونو ته تللي دي هغه هم کورونه نږدې خلک هغوی هم د دې پیښې قربانیان شوي دي او ورسره د غنی خیل او مارکو عمومي سړک چې وو د دغه لارې مسافر چې تلو راتلو څوک غنی خیلو ته یا هم څوک مارکو ته تلو نو د دغه موټروانان په لاره کې هم زیاتره چې کوم د زخمیان شوي ټپیان شوي دي.
د جلال آباد په روختون کې د پیښې او ټپیز د کوونکي چې په خای پرې شوې و د ازادي راډیو خبريال ته داسې کیسه وکړه.
زمان د شرافت د څلورم سیم ټولګي د کوونکي فلیر روان ما یو دمی بم اخلاص او بزن پیر ما او سپتال روان ما او خپم نو هلته سوزکی والا هغه واست.
له پرون راهیسې د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کاروونکو د وژل شوو زده کوونکو د څیرو شوو کتابونو او کتابچو انځورونه خپاره کړي. په یوه کتابچه کې په ظاهره د یو ماشوم په لاس لیکل شوې دې جملې د خلکو پام ډیر ځان ته اړولی چې لیکلی یې دي عجیبه خلک دي، سړی ورته حیران پاته شي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی او د ملکیانو او ټولګټو پروژو په وړاندې یې د طالبانو او نورو ترهګرو د جنایتونو د دوام هڅه یاده کړې ده. برید داسې مهال وشو چې ښاغلی غنی د پکتیکا په سفر وتلی و. نوموړي هلته د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وویل طالبان باید د هیواد د ښې راتلونکي فکر وکړي.
طالبانو ته ما یو پیغام ډېر ساده پیغام، آیا تاسې فکر کړی چې سبا به څنګه د خوابه کې یو بل سره ځوند وکړو؟ معاون صاحب او زه او نور ټول همکاران هم هره ورځ په دې پسې ګرځو، اول ای تاسې بوري مېرمنې ته څنګه ځوند ورسو؟ ای تاسې څو نسله اولادو ته چې مکتب ونه لوسته څنګه زمینه برابره کړو؟ ای تاسې مشرانو ته څنګه ځای د عزت برابر کړو؟ راسئ ځان په مثبت قوت باندې بدل کړئ، راسئ لاس راکئ چې ټول افغانستان کې امنیت راوړو.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې د پیښې عاملینو سره باید حساب کتاب وشي. تر پرون ماخوستانه پورې د برید مسؤلیت چا نه و منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلټنه کوي چې معلومه کړي برید د چا لخوا شوی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، پرون د دې حملې په محل ولسمشر غنی د پکتیکا په مرکز شرنه کې وو. د هلته وویل چې حکومت یې د څلورو لسیزو ناخوالو د ختمولو کلکه اراده لري. ولسمشر غنی پر خلکو ژغ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او یا پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري. نور حال له د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. ولسمشر غنی چې د شنبه په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې ویل خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی.
حاضر یو چې دا تلویح کاره ناوړتیا ناخوالی ختم ترهم لرو، قوت لرو، اراده لرو او دی بانده هیچ مداره که چه چوک لگاوان دیو نه یا بین ملی خواب نه پاتکی دیان پاتکی پزرها خالو که دا مملکتو ساته کنه.
افغان ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل که سبا دې خبرې ته راتلل غواړي د دوی یتیمانو، د دوی کونډو او دوی ته د کار موندنې په ټولو برخو کې برنامې لري.
موږ خو تاسې منلي چې یو منفي قوت دی خو په زور دې وزلو باندې ځان مطرح کوي، راسئ ځان په مثبت قوت باندې بدل، راسئ لاس راکئ چې ټول افغانستان کې امنیت راوړو، ټول افغانستان کې وده راوړو.
افغان ولسمشر ته د پکتیکا یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د هغې سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې چې ولسمشر د هواري ډاډ ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. لومړی هم نېشنل انټرست دې خبرونې د افغانستان د سولې په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې تر سولې مخکې ډېر خنډونه پاتې دي. خپرونه کاږي هغه خبرې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوې، تر اوسه پورې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په رسمي خبرو نه دي بدلی شوي. نېشنل انټرست خپلې لیکنې په یوه برخه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونو ته اشاره کړي چې د دوحې د مذاکراتو تر پایل مخکې ویلي وو د خبرو ګډوډونکي نه غواړي د سولې بهیر مخ ته لاړ شي او داسې خلک شته چې اوسنی وضعیت د سولې د هوکړې په پرتله ترجیح ورکوي. د لیکنې د لیکوال په باور د خبرو د ګډوډونکو د موجودیت یو سبب د جګړې د اقتصاد د تامین لپاره د اوسنی وضعیت دوام دی. د لیکنې په دوام کې د داعش په څیر ترهګرو ډلو ته د سولې د ګډوډونکو په توګه اشاره شوې او ویل شوي چې دا ډلې په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیشو مسؤول دي. نیشنل انټرست لیکي یو بل ګډوډونکی لورې شای خپل طالبان ووسی چې د لیکوال په باور د اسلام څخه په خپل ځانګړي تعبیر مشهور دي. خبرونه همداراز لیکي چې په دوحه کې د طالب مشرانو وروستۍ څرګندونې شي چې دوی د پخوا په مقایسه یو څه آزاد نړیلیت خپل کړی، خو لیکوال وایي راتلونکو اونیو او میاشتو کې به روښانه شي چې په طالبانو کې څه بدلونونه راغلي دي. ایرو ایشیا هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه وایي طالبان او د ولسمشر غنی حکومت شایي یو ځل بیا یو په ټپه ولاړ حالت ته ورسیږي، ځکه د لیکنې په باور متحده ایالاتونه له طالبانو سره له اوږدې او خونړۍ جګړې وروسته غواړي له افغانستانه ووزي او اشرف غني او طالبان خپله د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. امریکا د فبروري میاشت کې له طالبانو سره د لاستیک شوي تړون له مخې منلی چې په 14 میاشتو کې به له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل هم د همدې تړون برخه ده. د خبرې نږدې میاشت مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د تماس ډلې پر کاري کړنلارې هوکړې ته نه دي رسیدلې. ایرو ایشیا لیکي د ښځو د حقونو په اړه پر اختلافونو سربیره دا هم یو مسئله ده چې آیا په افغانستان کې به په یو دایمي اوربند موافقه وشي او کنه. د لیکنې لیکوال اټکل کوي چې شایي مرکچان پر ګڼو اصولو هوکړه وکړي، خو په جمهوري نظام هوکړه ځکه ستونزمنه به وي چې طالبان اوس هم ځان ته اسلامي امارت وایي. د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی اوس هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره خبرې وکړي او د هغوی نور ملاتړ هم خپل کړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. صالح محمد صالح د پهنتون له استاد نجیب آزاد سره په دې موضوع مرکه کړې ده او دا پوښتنه کړې چې زلمی خلیلزاد تاجکستان ته د سولې په تړاو له کومو هیلو سره تللی دی.
لبد امر غدا افغانستان په قضایو کې تقریبا ټول گاونډي هیوادونه دخیل دي او انداس ویل کیږي چې ځینی وخت د طالب ټپیان او ناروغانو درملنه په تاجکستان کې کیږي. بل شک خاغلی خلیزات سیمیز اجماع درمسته کول او په مخه یاد هیواد او سیمنور هیوادونو ته سفرونه کړی او لای هم کوي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تاجکستان څومره اغیزناک نقش لري د افغانستان د سولې په پروسه کې؟
لکه څنګه چې مخکې وویل چې له بعد مرغه وس د افغانستان په سولې او جګړه دواړو کې ډیری هیوادونه په ځانګړي توګه گاونډي هیوادونه رول لري، دا چې تاجکستان به څومره وکولای شي چې مرسته وکړي په یوې کانکریټي ستراتیژۍ پورې تړاو لري چې تر اوسه د متحده ایالاتونو لخوا نه لیدل کیږي.
تاجکستان د قطر په پرانیست غونډه کې حضور نه درلود، څه فکر کوئ چې علت څه کېدای شي؟
د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې د دوه توافقنامه په دې ناستو کې هم تاجکستان نه و. زه فکر کوم چې تر ډیره بریده د پاکستان رول و په دې دواړو ناستو کې، نه د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې په دوحه کې چې هغه توافقنامه د طالبان او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوه. او زه فکر کوم چې د افغانستان په قضایاوو کې د پاکستان او د تاجکستان ترمنځ لا ځانګړي همغږي رامنځته شوي، او بل دا چې د افغانستان په جګړه او سوله کې تر ډیره روسیې د چپتیا پالیسۍ خپل کړی ده، او بیل شکه چې روسیا وس هم د منځنی آسیا پر هیوادونو خپل سیاسي نفوذ لري او د سناریو پر ډاګه کېدو یا ډاګه کېدو ته منتظر دی چې له هغه وروسته به روسیا او د منځنی آسیا هیوادونه بیا خپل ښکارا رول او حضور څرګندوي.
د پهنتون استاد نجیب آزادو.
آزادی خبری مجله اوري.
له وی وشت مودې ورسته پرون دولتي شونځي پرانستل شو. د پوهنې وزارت وایي چې د کورونا وایروس د نخپریدو په خاطر په شونځیو کې ځانګړي تدابیر په پام کې نیولې دي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وی د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې دی
د تخنیکی ستونزې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د خاطر پردیس دا راپور چې د صنعتي پارکونو د خواندانو په ارتباط د بلې وروسته واورئ. اوس د خان محمد سیند راپور واورئ چې د ښوونځیو د پرانستل کېدو په باب دی.
زده کوونکي خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کښېني، خو د کرونا ویره اوس هم ورسره ده. د بی بی مهرو د هلکانو د ښوونځي دوه تنه زده کوونکي ساحل او ویسال وایي
ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په هر چوکه کې یو نفر کینی او خپل تجهیزات څه ولري د کرونا پاره. زه خو در سره ډېره علاقه او مینه لرم.
خوشحاله چې زده کړه وکړو. سکیناریو سم کې لس نفره کینی چې کرونا دوام ونه کړي.
د دغه خونزی مدیر انارګل سمیمی ازادي راډیو ته وویل د خونزی ادارې د خونزی د پایل لپاره مخکله مخکې تیاری درلوده. خونکو نوی مهالویشونه جوړ کړي او د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوې دي.
اول سم نتر لاسم پورې او یو لاسم او دو لاسم خو مخکله دینه هم شروع ماسک او د شاګردانو حفظ صحه ته توجه او بو صابون دا شیان ته موږ عمل کړی دي.
د خاغلی سمیمی په خبره زده کوونکي به د نوی پروګرام لمخه هر ورځ په درسي وختونو کې خونځي ته راځي. د په خبره لومړی وخت د سهار لو بجونه تر لسنیمو، دوهم له لسنیمو بجونه تر دوو، او درېمه له دوو بجونه تر پنځو پورې ده. د زده کوونکو کورنۍ وایي د خونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلف دي چې د اولادونو پاکۍ او روغتي حالت ته ډېر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې خونځي ته خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل
امیر وظیفه دغه ده هغه ماسک او کومه شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه وله باید په کور کې وګنډي وله واخلي وله ورکړي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت د نه پاملرنې له کبله شاوخوا 15,000 کسان بیکاره شوي دي. د دې ټولنې غړیو پرون په یوه غونډه کې شکایت وکړ چې لژمنو سره سره د برېښنا ستونزه حل شوې نه ده. خاطر پردیس په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
43,000 کسانو کارګرانو کار کاوه، په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاسه ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاس ته راوړ هغه موږ د لاسه ورکړو. بیا درې ساته برښنا سره هیڅ نکینو. زمو خاص غږ په جناب رئیس جمهور دی یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران به راغړو په دې پارک صنعتي کې او دوی ته به کانفرنس ورکو ستاسو په مخ کې. او جناب رئیس جمهور ته چې دا د فابریکې چې مونږ بند کړل دا د بند برګ دی ویسا ریاست جمهور ته ویسا پارک صنعتي قطع کړي په خپل قطع کو چې نشو ورکول ځکه مونږ مجبوری کو چې قطع کو.
خغلی صافی وای کړي دوی د برښنا ستونزه هواره شي خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بحراني حالت کې خپل توانونه بیرته جبران کړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې د وی طرح جوړیدو خبره هم وکړه. د مسولینو په خبره دوی په دې طرح کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې. د دې ټولنې مسولین وایي که جمهور رئیس دغه طرح منظور کړي لمخې به په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 315 میلیونه ډالره پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرح لامل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې ستري فابریکې جوړې شي. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برېښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برېښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برېښنا ورکول کېږي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د درملنې ته موظفه شوې روغتیایي ډله وایي د نوموړي روغتیایي وضعیت او روحیه د ډاډ وړ ده. دوی وایي ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله تبه او تنفسي ستونزه نه لري. نور جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر درملنې ته یو موظف ډاکټر شان کانلی ویلي 13 ساعتونو کې د ډونالد ترامپ روغتیایي وضعیت ښه و، تبه یې نه درلوده او اوس له مصنوعي اکسیجن نه هم استفاده نه کوي. کانلی د واشنگتن په والټر ریډ روغتون کې چې ټرمپ کې بستر دی خبریالانو ته وویل د نوموړي د ناروغۍ نښې له هغې ډلې ټوخی او د پوزې بندوالی په ښه کېدو دي. خبریالانو په پرله پسې ډول له ډاکټرانو دا پوښتنه کوله چې آیا ټرمپ تر اوسه له مصنوعي اکسیجن نه ګټه اخیستې او که نه، خو ځواب یې ترلاسه نه شو کړی. ډاکټرانو دې پوښتنې ته هم ځواب ورنه کړ چې د ټرمپ د تبې درجه څومره ده. خپل ټرمپ پرون روغتون ته له تګ مخکې سپینه ماڼۍ کې یو ویډیویي پیغام کې وویل
I want to thank everybody for the tremendous The Warren the Tolu love for Kuladam la talamana nokra The Walter Reed Rufton tazam fikr kom der karna kom che da da so har sa shidi da numri mirmani waziyat der shadi kha zalo tolu ta so manan do ya shit kala ba da hir nakram manana
spin mani wai tramp ba chura zinur ham pa da ghurukhtun ke tiri kri د سپینې ماڼۍ یو ویان پرون وویل څلور اویا کلن ټرمپ د ډاکټرانو په سپارښتنه له روغتونه کار کوي. د ټرمپ او د میرمنې ملانیا ټرمپ د کورونا ازمیښتونه د جمعې په ورځ مثبت شول. دا وروسته له دې چې د هغه د یوې سلاکارې هوپ هیکس چې څو سفرونو کې ورسره وه معاینه مثبته شوه. هوپ هیکس د سپتمبر په 9 له ولسمشر سره یوه الوتکه کې لومړنۍ مناظرې ته کلیولاند او له هغه مخکې یوې غونډه کې د ګډون په هدف له ټرمپ سره هلیکاپټره کې مینسوټا ته تللې وه. روغتون کې د ټرمپ له بسترېدو یوه ورځ وروسته د یوه بل امریکایي سناتور رون جانسون د کورونا معاینه هم مثبته شوه. د جانسون ویان بن ولکل ویلي نوموړی دا مهال د ښهوالي احساس لري او د ناروغۍ کومه علامه نه لري. له دې وړاندې دوه نور سناتوران مایک لی او ټام ټیلس هم کورونا نیولی وو. په دې وروستیو کې د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي له هغې ډلې د لومړي مرستیال مایک پینس، مطبوعاتي مرستیال کیټی میلر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین هم په کورونا اخته شوي دي.
د هم د مهمو خبرونو لنډیز. د میدان وردګ ښارواله ظریفه غفاري د وسلوالو مخالفانو له یوه بریده روغه وتلې ده. د ارزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرشوب لاوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې ویشتی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي. په افغانستان کې د ښځینه فوټبالرانو کالنۍ غوره لیګ پیلی شي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کورونا وایرس تخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر شوالی احساسوي.
د ژوند رنګونه
زمانم مفتی محمد یوسف وقاف ده دی افغانستان دی غزنی ولایت دی اندلو ولسوالی سیدون کای اوس فل حالا دی غزنی مرکز کی دی خصوصی لیسه مشری
ملایم هم کړي جمعتونو کې
و ملایم هم کړي دا اول ځل می وری په اندلو ولسوالی کې دی مریانو په کلی کې امامت بیا دی حبیب کوټلو په کلی کې 15 کال بیا دی غزنی په مرکز کې می هلته امامت 15 کال اوس په لاله امامت نه لرم.
هغه وختونه څنګه وختونه و دا د امامت وخت کیسه کراته وکي وای دا سړی چیرې ملا وي د جماعت کې نو هر شپه رنگ رنگ خواړه خوري کنه
و نو که به کله ختم و او یا به واده ولو او داسې به نکاح وله نو رنگ رنگ خواړه ولو هغه به مونږ خواړه.
څومره فرق راغلی دغه وخت د امامت چې تاسې کوو یا اوس چې د ملایان دي یعنې تاسې ژوند کې څه فرق راغلی؟
و اوس ډیر بدلون راغلی. هغه وخت کې به ملا امام په یو امامت اکتفا کوله بس اوس په مدارسو مدرسو مکاتبو پوهنتونو حتی خصوصي ښوونځي لري مساجدو کې اقراء وي یعنې دوی هغه خپل خدمت پراخ سوی ده تر مخکني حالت.
ما کمپیوټر در سره ولیده پکې مصروف وی دا کمپیوټر څومره وخت خوشو چې کاروي
او کمپیوټر خو ما تر لسم ټولګي د لید درسونه ویل بیا ولالم پیښور تالته می تکمله کوله ولا دوره و بیا می الته کمپیوټر ولید ل یو چا سره رالم خپل وطن ته بیا ما یو کاکاو بیا ما غلو ډیسټاپ کمپیوټر واخیست غوړه ته واخیست هغه می یو کلی ته
بیا خلکو چې کمپیوټر در سره لیده حیرانېدل بنه چې دا ملا صاحب کمپیوټر څه کوي.
ما چې کمپیوټر یو ول کلی ته نو محمد خان نیمه کې امام مقتدی و یغه ما ته ویل وایي چې مولوي صاحب تلویزیون راوړی ده، خلکو نه پیژند، لوی ډیسټاپ کمپیوټر.
خوشحاله اوسه، ډیره مننه.
ډیره مننه له تاسې چې
اوس هم ستاسو څو پیغامونه. عبدالاحد مو دقیق لیکلی چې د غنیخیلو حمله د افغانستان او اسلام دشمنانو کړې ده. عبدالله رستم خیل وی د ننګرهار حمله طالبانو کړې. طالبان د هغو حملو مسؤلیت نه مني چې ملکی خلک پکې ووژل شي. قاری محمد مدنی هم لیکلی دی چې دا حمله غیر انساني وه. له دې سره دا خبری مجله پای ته رسوو. بله خبری مجله جاوید نعیمی.